السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې دریمې نیټه ده. ملیحه میرزاده او عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ایزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. پروګرام روښانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکر نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. د له باجوړه د قومي اسمبلی غړي وای ډیر ژر به باجوړې شنسی د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې راسي. ټاکه سوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو، پکې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت، سوداګري او پنګونې په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان دولت به د بهرنۍ پنګونې لپاره لازمی مواقع برابر کړي. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د څلوېښتو سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای ډیر ژر به په باجوړ ایجنسی انتظام د وفاق پر ځای خبر پښتونخوا ته ورکړل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې د باجوړ له خبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشي کار دی.
کمیټی چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتله چې دا دوړای مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنیټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
شهاب الدین خان وویل که د ازمایش کامیاب سو نو شایي مومند ایجنسی په ګډون نور قبایلي سیمې هم خیبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیس ورکړی دی. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې غونډه ترسره شوه او له دې وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل احمد خان خبري غونډه وکړه او بیا مشال لیډي تول چې د سېنیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړی دی.
کم خلق د پی ٹی آئی ممبرز ہو یا پا ریزرو یا پا الیکٹڈ ہو او اوی د پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر خلاف پل ووٹ استعمال کرے دی او یا ایبسنٹ شوی دی اوی ٹھول لمنگا نوٹسز ورکاو او اوی ومنگ لا یاخ پل صفائی را کئی او کو گلٹی نو اوی سر بمدق سلو کی چی کم دا دے نورو سرائی
پر دغو کسانو تور دی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د تریک انصاف پر ځای نورو ګوندونو او غړو ته ووټ ورکړی دی. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د پولیسو پخوانی ډی آی جی وژل شوی دی. د کوټه ښار پولیس وایي د دې ښار په سریاب سیمه کې د چهارشنبې په ماښام نامعلومه وسوالو د پولیسو په یو پخوانی ډی آی جی قاضي واحد ګاډي باندې ډزې وکړې چې په کې نوموړی سخت ژوبل شو او وروسته هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. پولیس وایي وسوال په موټرسایکل سپاره و چې په نشه تیښته کې بریالی شوی دی. د دې پیښې زمواري د عبدالله وزیرستاني په نوم یو کس منلی چې ځان د مجلس عسکري نومې وسوال ډلې ویاند بولي. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلیب وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریدلیب چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمي چاودنو کې کموالی راغلی او زیاته کړی چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او ضرورې دي. فلیپ بریدلیب پر پاکستان هم غږ کړی چې د وسلوال طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپرېوتی چې په کې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل نن مشال لیډو ته وویل چې دغه هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله رالوېدلی او زخمیان هسپتال ته رسول شوي دي. ښاغلي وکیل زیاته کړه چې دوو هلیکاپټرو نن د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی او د دې ولایت یو شمېر سیمه ایز چارواکي لري او ناامنه ازري ولسوالۍ ته وړل. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې نه ښاغلي دورانی او نه هم د لوګر سیمه ایزو چارواکو ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. د سعودي عرب د بادشا دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور ده چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل ارب ډالر ایران لاسته ورسي چې خپل ځپل سوی اقتصاد د ود لپاره ځینې کار واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگټن دا ویره هم څرګنده کړي چې تهران له دې پیسو د ناوړو فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. چین په نړیواله دویمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي چینګپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي چینګپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمېر کې به 300,000 کمی راولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې 1.3 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري. رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده نو شایي په راتلونکو میاشتو کې سکول ته د تلونکو ماشومانو شمېر 50% زیات شي. یونیسف وایي په شام، عراق، یمن او لیبیا کې 9000 داسې سکولونه شته چې د استعمال قابل نه دي. دغه سازمان زیاتوي چې اضافي 3 کروړ ډالر ته ضرورت لري چې دا رنګه وکولای سي نور ماشومان سکولونو ته ولیږي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري: نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو یا د ری اکانومی کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوه وایي:
دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمیښتي بنیادونه به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي.
حکومت تر په داتې تجاویز او چې کوم اف ار جی هغه کې مونږه انیشیټیو والو خو مونږه دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه او مونږه په دې باندې خبرې وکړل چې دا باجوړ ایجنسی دی د پټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ټرایبل ایریا.
په قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف د کمپین حل درکو. په خبرونه کې 19 پروګرام روخانه مستقبل هم لرو.
زمای په تمره لپاره لکه یو تخفه ده په پېښور په ځای کې چې هغه د ایمس کې دی په میتماتیک لیول باندې چې څه پروګرام نو او دا پروګرام ما شروع کو. زه په خپل قوم ته دا یو ریکوست کوم چې خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو اوریدل، نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوې دی. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت، سوداګرۍ، قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپیو دغه شان په نورو مهمو پروژو هم د دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. دا وخت را سره له کابل د مشال ریډیو خبریاله حمیده عثمان د ټلیفون په لیکه ده. نو حمیده، تاسو ستړي مشي وایو او که د غونډې د تازه صورتحال نه مو خبر کړئ.
مهرباني د نګدي او یو هیوادونو او سازمانونو استازو نن د ریکا مغونډه په کابل کې پرانیسته. البته دا د سیم اقتصادي همکاریو یو کانفرنس ده. البته باید ووایم چې اوس مهال د دغه غونډې ګډونوال په بیلابیلو کمیټو کې کاری کمیټو کې په کار بوخت دي او دغه کمیټو کاری نتایج په سبا ته اعلان شي. خو د دې غونډې په پرانیستلو کې افغان چارواکو البته د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. البته ګډونوالو د ریکا ساګن غونډه مهمه وګڼله ځکه چې په دې غونډه کې پکې ترانزیتي سوداګریز او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملی میکانیزمونو خبرې کیږي. نو ځکه دا غونډه ډیره مهمه وګڼله او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مرکزی ویل چې په دغو په مرکزی و جنوبی آسیا با تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنه مخه نیولی شي. همدې حال کې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مشر وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې د جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمي. البته باید ویم چې د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهم ورځ به البته سبا ته د جمعې په ورځ به یا نتیجې او لاسته راوړنې چارواکو لخوا له رسنیو او خلکو سره
شریک کړل شي. ډیره ډیره مننه حمید عثمان چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو واوریدل چې نن په کابل کې د سیمه ایزې همکارۍ د غونډې پرانستل کیږي، بلکې پرانسته اوشوا. د دې غونډې کوربه افغانستان دی چې په دې کې د افغانستان او د پاکستان او هند په ګډون یو شمېر ګاونډي هیوادونه ګډون لري. د سیمه ایزې همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاس په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر صاحب پی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونو لپاره د ریکا غونډه څومره اهمیت لري.
قوا خواته جنوبی سوهلی شهر دون خواته مرکزی شهر سر وسترهی تاوان خسادی تجارتی ده کلو پاگرانیونو ده بجوی ده انتخالاولو ده کلو پاگرانیونو ده سلولاری شی او مرکز شی او وادو کې کا اقتصادي وده خپل شي په خپل بو سکیورټي او امنیت راوستلو او ټول مافیایي فعالیتونه په خبرو کې
وزیر صاحب کداره ته وایي په دې غونډه کې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم ګډون لري او په دې هیوادونو ترمنز یو بې اعتباری غونډې فضا هم موجوده ده. تاسو څومره خوشبینه چې آیا د دې د غونډې د لارې به دا اعتماد سازۍ فضا بحال شي او کنه؟
احترام او حاکمیت ته احترام ساتل ضرور خبره نکته چې دې واده کومد کې اقتصادي اړیکې پراخ دي پتی شي او هر دې وخت په خپل د اقتصادي منابع راځه چې دې دې د یو د بل په ځاولو او د پاولو او رانکارو د پاره هغه ځل نه کوي.
وزیر صاحب دا راته وایي که د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو تجویز ورکړی و افغان حکومت ته چې د ترانزیت په لاره کې افغان پاکستان او هند هم شامل کړل شي، نو آیا تاسو څه ګڼئ چې په دې غونډه کې څه په دې اړه به څه خبرې ترې وشي او کنه؟
خبرې وشي او خبرې کې دا دواړه داسې موقفونه چې د نورو هېوادو د وصل باعث وګرځي د افغانستان د لارې نه او مرکزي بیا هم د افغانستان لارې نه تګ بیا هم په پاکستان شامل دي. دواړه شامل دي.
په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپی سره تاسو مرکه واوریدل. تاسو دا واوریدل چې نن په کابل کې د ریکا کانفرنس شروع شوې ده. سبا له د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر هم ټاکل شوې ده، چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وا چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد پاړه کابل کې کیدونکو دوه ورځنی غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې په ورځ کابل ته ځي او هلته به کانفرنس کې د ګډون نصر بیره د افغانستان عالی رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت پاړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبريال رحیم الله یوسف زین تپو کونو دوی
ملاقاتونه ډیر ډیر کیږي نو پاره کې څه خبره وی زړې خبره نوې خبره غلی شي کوي زغه ذکر کیږي نو دا نه ده چې دې ملاقاتونه سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټول حل شي. خدای دې یو موقع را چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي زغه ته توجه شي او زغه دې حل کول لپاره څنګه څه ګامونه پورته کړی شي.
همدار ازمو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت پاړه د سیمې چارو د یو بل کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو نو د ویناوا
تاسو پته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټي کانفرنس کې د یا په امن باندې کې دوم ته خبرې ویو دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي او غوي چې کوم سنس اف ډیپریویشن چوته وي چې هغه هم د غوي لګي د چې او د لګي خلک زموږ په اقتصادي ژوند کې هم انټرست اخلي نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقدا چې په هغه کې به هندوم ناسي پاکستان هم ناسي افغانستان هم ناسي امریکا هم ناسي روس هم ناسي چین هم ناسي نو دا نه چې صرف دی په اکونومي خبر کې دې سره سره چې دا وخت کې مسائل دي د ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کیږي او دا یو ډیر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابل
د یادونه دا چې د ریجنل اکنامیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد پاړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او د غلړ کې نوې ډیلی اسلام آباد استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کېدونکو غونډه د دغه سلسله شپږم غونډه ده. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې افغان پولي تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو تر وسلوالو په مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې اوشمیر وسلوال وژلي او دغوی مرکزونه تباه کړي دي. خپلواکو سیمه ایزو سرچینو د پاکستان پوځ د اداو پخلی نه دي کړي. هارون باچا تفصیل راکوي.
د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایی بریدونو کې 1100 د تیرا په هغو کې 44 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کیږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوارو طالبانو جنگیالي پړتی چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا ورسته د غوسیمو ته تختیدلی او حمله غوځینو تر ورستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. لبلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی رویټرز خبري اجانسته په شوال کې د تازه هوایی بریدونو پخلې کړي او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو پترس کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوس په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې ورستی پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو لپاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوز د اداو پخلی نه دی کړی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وای چې د قبایلی سیمو د ولست ترقی او خوشحالۍ لپاره به پازمیختی بنیادونو د باجوړ ایجنسۍ تنظیم د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وای چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک تفاټه آئینی حیثیت بدلی دی شي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دې بدل کړي شي، او دغه لړ کې د سلا مشورې وروسته دوی په دې متفق شول چې په ازمیختی بنیادونو به باجوړ ایجنسۍ د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پختونخوا انتظام کراولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسۍ نه وروسته مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز و چې کوم اف ار جی هغه کې مونږه انیشیټیو والو خو مونږه دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه دی، یو یونټ نه تاسو والے دا غي ته پر باجوړ ډیز جاست سوټیبل دی. نو په دا باندې بیا هغه باجوړ ځان لکو کوم کمیټي چې روانه ده پرایم منسٹر د طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دا غي سره دا خبره وتره چې دا دوړای مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنیټر صاحب هغه
قبایلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خو دې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي، یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي شي، او یا دې فاټا وفاقي جمهوری سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغوړي خلک وغوړي نو پرزیدنت په یو ساين باندې کم دی فاټا غونډه چینج کړي دي، چې غونډه بدلې دي شي. اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غون سټېټس به بدل شي، صوبې سملې کې هغه د نمائندګي هم ملوې دي شي. په داسې اصول نو دا خو ډېر ښه قدم پورته شي، ځکه چې دا یو سټارټ دی چې شروع اوسوله او دا د جلسې به په پاټا کې شامل کړي. یقینا چې روان کال دو کې به باقي شمې ایجنسی دا به هم په پاټا کې شامل شي او د ایڈمنسټریټیو پاور پروینس تور کې شي.
دا دې هم یادوي چې د وفاق د تنظیم لاندې دا قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسۍ سیاسي مشرانو تیر ورځ خیبر پختونخوا گورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسۍ سیاسي ګوندونو مشرانو تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیده کاته کړي دي، او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې دي زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړای شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حقله د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسۍ صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی افریدی مشال ریڈیو تبویل
یو مونگ پا فاٹا کے آزادانہ طور باندھے با اختیار بلدیاتی انتخابات غختل، او پا دوائم نمبر کے مونگ ورسرا ورسرا داویل چپ اف سی آر چکم موجودہ آغا ظالمانہ نظام دے دا مونگ لے ختم کرے شی. بل ورسرا ورسرا مونگ پا فاٹا کے چکم کرپشن روان دے کا آغا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے او کا آغا دا فاٹا سیکرٹریٹ دے. مونگ آغی لے داور خبر کرلو چپ غٹا پیمانہ پا دغو اداروں کے کرپشن روان دے، مہربانی کا چ دغ مخنیوی وکړه.
او د جماعت اسلامي ګوند د خیبر ایجنسی او مشر زرغون شاه پردی په خپل خبرو کې وویل
و د شپتو کل نه دلته مسلې دي مونږ په فاړه کې داس لات غواړو چې په فاړه کې بلدیاتي انتخابات وشي د نور ملک په شان دي چې نور دی و دا بالغ رہے دہی باندھے وشي چې هغه څنګه عام موټوي اسنه چې سپنګری یا د ملک هغه زړه غوي خو مونږ هم دا خبره ته کو تکړه چې مخصوص طبقه ده د شیما ورګوا مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر کې انتظامیا چې دا د اختیارات کم کړی شي او د عدالت کم سیستم چې دا بیل یو ځان له اداره شي نو هغه خبره دم تیار شو مونږ سره واده وکړو ان شاء الله دا به زړه حل کوم
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ورغځول او په اف سی آر کې یې معمولی بدلونونه وکړل خو د فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړ دی او دی کمیشن هم څو سفارشات تیار کړی دي چې ځنې سفارشاتو سره قبایل اتفاق نه لري فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګل ما دا ماشومان بچو خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کار کوي اول دا ترته دا چې درس بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غږ
په پاکستان کې تاجرانو په ملک کې د حکومت لخوا د ویډ هولډینګ ټیکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ویډ هولډینګ ټیکس فیصله دی واپس واخلي کني دوی په خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د ویډ هولډینګ ټیکس د فیصلې پر ضد د کراچي کوټی لاہور او د پیخور په ګډون په بیلابیلو خارونو کې احتجاجي مظاهره پیل کړي او غوښتنه کړي چې حکومت دې د 0.6% ویډ هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي نو په کار ده چې بل کوم آئینی او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بانکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بالکل دا زمو خپل فیصله ده چې 4 تاریخ باندې بانک ترانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي. بانک سره یو پیسہ ترانزیکشن باندې کی او 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کې شټر ډاؤن دی 0.6 ویډ هولډینګ ټیکس خلاف چې حکومت دا واپس نه اړین بیا ستنه پر
مشال ریڈیو د تاجرانو د احتجاج او د ویډ هولډینګ ټیکس او د حکومت د فیصله په اړه اسلام آباد قائد اعظم په هنتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر انور شاه نو پختل نو د هغه وینا وا
کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګول دا ویډ هولډینګ ټیکس پر ثرو باندې دوی دا خلک مجبوره کوي چې انکم ټیکس ورې خو دې غټ نقصان دا ده چې حکومت ته دا پته نه لګي چې دې بینک دا پیسې چې دا څوک ترانزیکشن کوي دا د چا دی. فرض کړه زما ملګری ما ته را لګي او هغه و چې زما په کور کې ورګه نو دا پیسې خو زما نه دي دا پیسې دا غنه وس کټ کیږي نو لکه په دې کې دا حکومت څه کم ده دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کم د تاجرانو کم لیندین
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندھے 0.6% ٹیکس نافذ کرے وہ پکم چی روان کال په جولائی میاش کے عمل درآمد شروع شو خود تاجرانو د احتجاج په وجہ دا خزانے وزارت دا عمل درآمد تر دا لمبڑی اکتوبر وزنڈا وہ او دی محال یہ لتاجرانو سرا وقت په وقت مذاکرات هم وکړل کم چی تر دے دما د ناکامی سرا مختی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. که تاسو مشال ریډیو ته کوم پیغام لیږل غواړئ او خپل کوم نظر را سره شریکول غواړئ، نو د مشال ریډیو د ټلیفون ریکارډونکو ماشین شمیره دا 00420221212 او اوس تم سپخین درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې شروع شو چې په کې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کیږي. دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت به د بهرنیو پانګونو لپاره لازمي موقع برابر کړي. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای ډیر ژر به باجوړي جنځي تنظیم د وفاق پر ځای د خبر پښتونخوا حواله سي. نن له مشال ورو سره په خبرو کې موږ ول د باجوړ د خبر پښتونخوا سره غړول یو آزمایشي کار دی. تریک انصاف خبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیادي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیس ورکړی دی. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې تورغونډي وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې سینیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړل شوی دی. د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پولیسو پخوانی ډي آی جی پروند نامعلوم وسوالو وژلې دی. قاضي واحد په گاډي کې روانو چې ور باندې ډزې وسوې د زخمي سو بیا هسپتال ته په لارې ساور کړه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلی په وسوال طالبان ته د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بدللی دی. د خبرو نوموړي نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان لوګر سیمه چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپرېوتی چې په کې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. چین په نړیوال دوهمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې 1.5 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلهیز عملیات روان دي، نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي؟ ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړنه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادی علتونو د لمینځ وړلو لپاره د هم حسي وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د خاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي، نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال اهل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قومي خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي. او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلق نیولی دی نو اس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دی او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قومي دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو، او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شو اختلافاتو په اړه لیکنې کړي دي. تفصیل له فرخنده اسد اور.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري، او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، او کچري دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه ته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یو ښه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي، او دغه اکثره ونیول شي. خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی، تر هغې دغه مسله نشي هواری دی. فارن پالیسی لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي، او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی، او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل، او اوس چې هغه مړ دی نو 2 کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده، او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجلل کې یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران سره په اټمی برخه کې د شوی تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د او ولسمشر اوباما دا کنات ترلاسه کړی دی چې دا تړون د ایران د اټمی وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې سرګندونو تفصیل احمد شیبر په ریپورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جورو ستر دی وکړه، چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 40 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چیرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جکپوري پوزي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون مش پسم لوري روان کړی یو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف د لس ورځې مهم ادرې ورځې مخ کې سرته رسیدلې دي چې په دواړو قبایلی سیمو کې 15,300 پورې ماشومانو ته د مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوې دي. چې کوم ماشومان پاتې شوي دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا ساتم ټیکې موجود دي. شاهنواز ترکزی معلومات لري.
په مهمند او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15,000 ماشومان ته واکسین لګولې شوې دي. 12 ورځې روان دي مهم کې په مهمند جنسای کې څومره ماشومان ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي. ډاکټر شبیر دغه پروګرام انچارج دی او وای
کوم چې کوم کوریج راغې دا 98% دي. موږ 175,000 ټارګټ او ټیکې اوس موږ کوریج شو 171,772 کوریج او موږ ته 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومان ته دغه ټیکی ولګولې شوې. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زمونږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دی هغه ویکسینېټ شي. دویمه خبره په دې راه شوې ده چې تیر وخت کې دا کمپین پکیټ کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته وایم چې پکیټ کې ډیر زیات ای ریاکشن کیسز راغلي او دا غوښنه یو مسله جوړه شوې او الحمدلله زمونږ په ایجنسی کې دغه واقعیت هم پکې نو شوی او په خطرې خسره دغه کمپین سرته رسیدلې.
د شری مرز دا مهم د هغه ماشومان لپاره چې عمرونه د شپږو میاشتونو تر د لسو کالونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې کوم ماشومان د ټیکونه پاتې شوی دی نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
لاندې ډیسټریکټ ته تللی چې تاسو دې ته مردان ته او د خپل علاقې نه بار ته ویدي نو ځکه دغه پاتې شوی دي. یاد دا سیم دي چې دا په نور علاقو کې شوی دي خو موږ سره دلته په کور کې ناراضي نو چې کوم پاتې دي انشاء الله دا به هیڅ دې ته نه کور کې.
او هم دا شان په باجوړ ایجنسی کې هم سم ماشومان د ټیکو لګول نه پاتې شوی نو دا ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولای شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر فعال طریقې کاردار چې موږ سره د دبليو ایچ او یو سی پی دبليو دی د یونیسف د طرف نه کومنټ طرف نه زمونږ سره سوشل موبلایزر دی هغه ته ایجنسی کې کار کوي په هر تحصیل کې کسان موجود دي. زمونږ هیلث سټاف سره نو غیله دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شي دي موږ ته ناټ اویلی بلوای چې هغه په کور کې موجود نه وي کال پکې دا ویکسین کیږي.
دا مشرانو ویل چې د شری مرض ضد مهم په کال کې یو وار وي خو هغه دا هم ویل چې په دوړ قبایلی سیمو کې یو هم داسې سیمه نشته چې ګنیا د صحت د محکمې تنان ورتل نه شي او یا بیا ماشومان ته د ساسکو یا د ټیکونه خلک انکار وکي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګیا اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل ته د هفته پر روخانه مستقبل خبرونه کې په پچین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفه یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ د خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004م د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی و. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا رات لل ایف ایس سی واڑا برات لل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ما میتھ پڑھا ہوا بل چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ما انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اسے خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم کو بس وسائل دو مانو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چرے گا نا اس آخر سے دے وجہ نہ بے ماں سوچ دا ہو کچھ بس والدین وانے سب زورا چو منو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے ڈیر ما مدد وک اور اگے دوران چے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج ما اگے ڈر نا آفر وشو تے تاس ما کالج لرا شے اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کئی ایون چے ما بی ایس سی کلیئر شو نو ما یو شپگ میں سب کی گیو وکو نو ما سا ٹائم دمر بئی نو چے ما ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ما بے اب کے شپگ میچ تے گیب لکو پگ میچ تے دوران ما ایٹ لیسٹ 60,000-70,000 روپے ما اوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسو ہونے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ماں مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ما فادر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگے ما تکل دس نے دی ویلی چ یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگ بار ٹائم بس دا ویل جستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑ تا تے دے تو جو ور کا تے کالا خرچی اور دیسی نا بالکل جان تے دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگے کہ صحیح ما ہمیشہ ما تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل میں پوزیشن را لیا وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40,000-50,000 روپئے ہوئے آگے پر ذریعہ میں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل میں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور ذو خدا میں انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ غتہ ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری په کار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کولې سی هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې د تاسو ایجوکیشن بیک گراوند ډېر سترونګ پکار فورن سکالرشپ لپاره سره نه سفارش ضرورت دی نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ دی نو غوی به تاسو لاغه خپل محنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ درکې هغه کې دا هغه د تاسو ایٹ لیسټ دې غنا تاسو سټڈی کې د فرست ریان پکار دی اور هغه نه علاوه دا چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل سکریٹریا دا چائنا کی چرے گن ڈر زیت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیک دو بار اس دس ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی سکالرشپ راضی اگا اگوی چرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تاسو دو بار اس لائک یو ہو ایم ایسے ہی بترو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی بترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چې ده کنه دو چائنیز سکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی ولی کوئی چائنیز سکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی یوز اللہ راضی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چې کل راشی بس اگے کی بس سمپل دا اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چې اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین جباز د کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یو لاندې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبا زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دلته ایم بی بی ایس کې ایڈمیشن او دلته چاینا کې اوسې تي دتی انجن هغه کې تی انجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ایم بی بی ایس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دي خو لګ لینگویج بیریر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لګا مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خپل خپل لیمیټډ ای لیمیټډ لیکچر ورکې په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي یونیورسيټي نه بعد دلته موږ ته داسې ټیچرز نشته چې موږ تاسو په کوېشنز کې مسلې نو موږ غوښتل سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټډي موږ بیا ټول سټوډنټس خپلو کې کوو لکه خپل کنټري کې او بهر کنټري کې صرف دا فرق دی او چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخې خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ایم بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپند کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی اس کوي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیاته مسله بل دای په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ایم بی بی اس کوي کنه نو آی نه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ایم بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولې نه شي پی ایم ڈی سی ای د پاره سیلف سټڈی ډیر زیاته پکاري نو دای فارن سټوډنټس د پاره هغه ایگزام یې خېدې نو اول خو دای لا پکار دی چې هغه دای خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکي بل ان کیس کا هغه د پاره ځینی سیټس نه زمو په کنټری کې نو دای د پاره د بیا دومره سټریکټ نه سنیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک یې وینو چې کوم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچ دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه. نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي، څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي، زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي، څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي، بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سې تاسو تیرولی شئ، که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي، ته دلته هیڅ قسم داسې څه پابندي نشته دی.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکی ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکانی جنسی د درګی سیمه سره تعلق لري، نوموړي هم د چین پی ایچ ډی کړي، دا وخت نوسته کې پروفیسر دی، وای د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم کې دی.
زما والد چې کړي هغه لکه ډیر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ورنه ماښام بنوا او چې د ماښام بوا نو لکه د سار بنوا. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونه د غربت څنګه ورکوم، زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په سنته طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زموږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه هغه چې درکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایټ سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹکس زما شوق و، لکه بی سی کیم زما شوق باندې اغېسته دی، بی سی کیم ما په شوق اغېسته، ایم فل کیا او بیا که ایم ایس کیا بیا به پی ایچ ڈی کی. نو مین چې کړی غربت و، ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی، او بای پی دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
د اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړي، هغه وایي
ریسنٹلی ما سره په اسلام آباد کې اته پی جی سټوډنټان را سره دي. نو دا کې زیات تر چې دي ما سره لکه پینځه تر شپږ کسان پښتنو سټوډنټان دي پی جی دی والا. زما خبره دا ده چې پروس کال 2009 کې زه اجمل خان سره کوم د استانا کالج یونیورسيټي پېښور وایي تاسو دا د زین وایس کرم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دې زمونږ لپاره. نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم، زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دی او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروگرام ایگزیسٹ کیږي، خو پریکټیکل آلته لکه هیڅ هم نشته رہے ځکه کمیسٹری یا فزکس ڈپارٹمنٹ سوال نه لري، خلک پاره هیږي خو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کې داسې سفره کسان نشته یا داسې پروگرام نشته رہے. ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې قرار د 1994 او 1998 په منځ کې د صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلې او د میتھمیٹکس صرف یو سټوډنټ پاره خلې، باقي په میتھمیٹکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروگرام لکه نو چې کم ټیلنټ او هغه اٹومیټیکلی پروگرام نو ادا پروگرام ما شروع کو اور کسی بھی جلدان میں شروع کو لکھ ماتا پشاور یونیورسٹی کس قسم پیسے نہ رہ گئی، کس قسم جمع سمرستہ نہ گئی، بلکہ جیسے پشاور تزم نو خوم لکه په خپل سیلف چکن ما ترانسپورټ دی گاډه دی خپل پیول خپل ارس خپل اکوموډیشن په خپل ارینج کوم، اوس ټون ټاون ته کلاس علم هغه تر alternator سره ډیسکشن و سره کوم.
نو موله د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري،
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي، ځکه چې دې قوم کم بچی دي. زه دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته رہے چې کوم ټیلن موږ سره دی، دا ټیلن هیڅ چا سره نشته، ځکه چې ما ولدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف یونیورسيټو دورې وکړې چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول باندې هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اورئ او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندې زونه او پښتنې لري نو په دیش میرو ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړي 00202212211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
لو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.